द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. پاکستان کې دی وخت د ماسخوتن 8 بجې، په کندوز کې د ماسخوتن 9:30 بجې، او دلته واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده، ورځ د جمعې ده او کال د 2015. د ډیوه ریډیو یو ساعته خبری خپرونه کې زه انیلا خالد
او زه نوشروان کلندر
تاسو ته هرکلی وایو. اول راځو د خبرونو سرټکو ته.
افغان طالبانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ایسارېدلو فیصله غیر منطقي بللې، خو ځینې پاکستانی کارپوهان وایي د صدر اوباما دغه پریکړه به د طالبانو لخوا د ګډوډۍ جوړولو مخه ونیسي. یو افغان څېړونکي اجمل هړمن بیا داسې وایي:
اصلي تهدید چې دی هغه د افغانستان د خاورې نه بهر د بل هېواد نه دی. ډېره تهدیدونه زموږ مخکې پاکستان باندې د فشار راوستلو موضوع مهمه ده.
وائٹ ہاؤس ویلی د امریکی صدر با وزیر اعظم نواز شریف سره د د سفر په وخت ایټمی لوزنامه نکوي. زیاتوی په دې اړه با صرف خبرې اترې کیږي.
اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اسی طرح کا ایک معاہدہ نہیں ہوتا ہے یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کا ایک معاہدہ نہیں ہوتا ہے جس میں ویپنز کی تعداد کے اوپر سیلنگ لگائی جائے، اس وقت تک جو کریٹیکل ماس ہے اس کے بیسس کے اوپر ویپن بنا سکتے ہیں.
او د قبایلی سیمو لپاره د انګریز د وخت یو قانوني ادارې یو ځل بیا د ډاکټر شکیل افریدی د قضیې مقدمه او روانه نه ډډه کړې. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وای
کې زمونږ په بدقسمتۍ دا ده چې ټریبونل زمونږ د وخت لپاره سپریم کورټ ټولو کې هایست فورم دی، نو دې نه بره شته نه بده نو دا د خپل دا حال دی.
اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان طالبانو ویلي دي د امریکا پوځونه به په هدف کوي او بریدونه به پر نور سختوي. د طالبانو لخوا په امریکایي عسکرو د بریدونو د نوې اعلان د امریکا صدر بارک اوباما لخوا پرون د دې اعلان نه پس شوی چې پکې امریکایي صدر ویلي د افغانستان نه د ځواکونو او خلکو زوړ پلان بدلوي او اوس به د کال 2018 مخیره پورې 9800 عسکر پاتې کیږي. او د غرنګ چې د کال 2018 د جنوري میاشت کې د صدارتي عہده پرېږدي نو افغانستان کې به ټول 15500 عسکر پاتې وي. د طالبانو ویان ویلي دي د وړاندې هم ویلي وو امریکا به د ټاکل شوې نیټې مطابق افغانستان نه خپل ځواکونه نه وباسي. صدر اشرف غني د امریکا ځواکونو افغانستان کې پاتې کېدو مودې غځولو اعلان هرکلی کړی او ویلي دي دغه اعلان د امریکا حکومت سره د څو میاشتو رابطو پس شوی دی.
پاکستان د امریکې یو خبری ادارې هغه رپورټونه رد کړي چې وایي کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو تنظیم یا ایم ایس ایف د انتظام لاندې هسپتال باندې شوی بمبارۍ کې یو پاکستانی جاسوس هم وژل شوی. د امریکې خبری ادارې ایسوسیټډ پریس د زیارت پر ورځ ناوخته ویلي چې د امریکې خصوصي عملیاتو څېړنکاران د ایم ایس ایف هسپتال نه استخباراتي معلومات راغونډوي، ځکه چې دوی فکر کوي دغه ځای د پاکستان یو جاسوس د طالبانو فعالیتونو د رابطې پتوګه استعمالو. د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله ویلی چې په پاکستان لګولې شوی دغه تورونه بے بنیاد دي. نو موړی ویلی دي چې پاکستان د افغانستان دننه چارو کې لاسوهنه نه کوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په شمول د بل کوم هیواد په ضد د دوی خاوره استعمال کړي.
سپینی ماړی ویلی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وائٹ هاوس راتک په محل به د امریکا صدر بارک اوباما د پاکستان سره ایټمی لوزنامه نه لاسلیک کوي، بلکې په دې اړه به صرف خبرې اترې کیږي. د وائٹ هاوس لخوا دا وضاحت د هغې پس راغلی چې د امریکا میډیا کې دا خبر راغلی چې ممکنه ده وائٹ هاوس د نواز شریف سفر په وخت پاکستان سره ایټمی لوزنامه لاسلیک کړي. ایټمی کارپوهان وایي امریکا او پاکستان ترمنځ ایټمی لوزنامه هله ممکنه کیدی شي چې پاکستان خپل ایټمی پروګرام محدود کړي.
د امریکې انتظامی پاکستان لپاره تلونکي امریکایي سفیر ریچرډ اولسن د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړې استادې ټاکلې دي. نوموړی د ډین فیلډمن په ځای خصوصي نمائنده ټاکلې شوی. د چا د سوکۍ موده چې د روان کال ستمبر 14 نیټه سرته رسیدلې وه. نور تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریال ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې سفیر ریچرډ اولسن به د نومبر په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د خصوصي ځانګړي استازي په حیث خپل کار شروع کوي. پاکستان کې د امریکا د سفیر د دندې پوره کولو نه پس په نوموړي د غزمواري سمبالوي د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا ویل شوی چې د پخوانی ځانګړي استازي په شان با ریچارډ اولسن هم د امریکا د قومي سلامتۍ د ګټو او د ملاتړ او پالیسیانو او پروګرامونو د امریکا ولو ذمہوار وی کوم چې د افغانستان او پاکستان د پرمختګ ودی او خوشاله سبب ګرځي. بیان کې ویل شوی چې اولسن د افغانستان او پاکستان نه علاوه د نورو ځایونو په اړه تجربه هم لري او په تیر درې کال موده کې هغه په پاکستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. اسلام آباد کې د سفیر د چوکۍ سمبالولو نه وړاندې اولسن د کال 2011 نه تر کال 2012 پورې په افغانستان کې د امریکا په سفارتخانه کې د پرمختیایي او معاشي امورو د رابطه کار دنده ترسره کړې او په دغه موده کې هغه د افغانستان د حکومت سره د مرستو په لړ کې د ټولو غیر پوزی پروګرامونو مشري کړې ده. نوموړي د کال 2008 نه تر کال 2011 پورې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر هم پاتې شوی.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا
ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن را پیدا کولو په تورونو ککړ د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه او رونه نن یو ځل بیا اونې شو او د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم خبریالانو ته ویلي دي د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن یو ځل بیا د فاټا ټریبیونل د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه پاړه متعلقه دستاویزات وړاندې نکړې شول چې له وجې دغه مقدمه د نومبر 13 نیټه پورې ځنډول شوې ده. د یادونه وړ ده چې ډاکټر شکیل افریدی د خیبر ایجنسی تندرو وسلوال ډلې لشکر اسلام سره د مرستو په تور گرفتار کړی شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر اسلام سره د مرستو په تور نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه نن فاټا ټرایبونل کې ټاکل شوی و. خود د وکیل قمر ندیم ایډوکیټ ډیو رادیو ته وایي یو ځل بیا د پولیټیکل انتظامی لخوا د ریکارډ نه وړاندې کولو په وجه د قضیه اوریدنه د نومبر 13 نیټې ته ځنډول شو.
اور فاضل سے بنر ہوا تھا بہت سخت تیسرا غور کرو کہ بھائی دی بل ضلع کے کم دے 18 تاریخ اغسو دے بل میں سے نومبر پاگی بن خام خاری کا روح تھا بس دا غور کئی وارننگ ورتی اور دا تاریخوں پگی تیری جی
او قمر ندیم ایڈوکیٹ وائی مارچ 2016 سم نہ راپ دی خوا ٹرائیبیونل د خیبر ایجنسی پولیٹیکل انتظامیہ تبیا بیا وائی چ د کیس ریکارڈ دی عدالت ته حاضر کی خود شپاڑو سو پیشو نہ پس ہم دا ریکارڈ گاند نکڑے شو. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈی بی ریڈیو پی خبر.
او سوریدونکو ستاسو پام را ګرځو نړیوال خبرونو ته. د بلغاریا صدر د خپل سرحدي پولیسو د لاسو دی افغان کډوال په وشتو سخت خفغان سرګند کړي او ویلي دغه پیښه ښایي چې د کډوالو مسلې حل کولو لپاره یورپی یونین لا په تیزی سره ګام پورته کول پکار دي. نوموړي خبریالانو ته ویلي دي چې هغه په یورپی یونین غږ کوي چې د کډوالو مسلې بنیادي حل راوستلو لپاره په شریکه ګامونه واخلي او په پناه اخیستونکو یې غږ کړی چې د یورپی یونین او بلغاریا د قانون احترام وکړي. د بلغاریا داخله زیارت وایي چې دغه کډوال د هغه 50 کډوالو د ډلې نه وو چې د زیارت پر ورځ د سرحدي پولیسو د ترکی سره په پوله معلوم کړي وو. اخوا یورپی یونین د ترکی سره د یو پلان منظوري ورکړي چې یورپ ته د کډوالو د راتګ مسلې حل راوباسي. روان کال تر اوسه یورپی ملکونو ته د سمندر د لارې 6 لک کډوال رسیدلی دي.
ترکی ویلی د شام سرحد ته نږدې د پولې په خلاف ورزه د یو نامعلومه هیواد الوتکه کرا غورځولې. د ترکی یو ټی وی ان ټی وی ویلی چې دغه یو ډرون الوتکه وا 3 کیلومتر دننه ترکی ته ورننوتې وا. د امریکا یو نامعلومه چارواکي رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي د دوی یقین دی دغه ډرون الوتکه د روس هیواد وا. خو روس ویلي ټولې ډرون الوتکې د ترکی پوز د خبرداري پس حفاظت سره بیرته پوزي مرکز ته راغلي دي.
د شمال ختیځ نایجیریا بورنو ریاست کې په بمی چاودنو کې لګ تر لګا 1.5 کسان وجلی شوي دي. د نایجیریا د ایمرجنسی چارواکي وایي چې د بورنو ریاست پایتخت میډوګوري کې د 2000 مرګي برید کوونکو د یو جماعت دننه ځان والوزو. دویمه بمی چاودنه هغه وخت وشوه کله چې په اولنۍ بمی چاودنې کې د جوبل کسانو د مدد لپاره خلک راجمع شو. پولیس وایي ګڼ شمېر خلک جوبل شوي او جماعت ته سخت نقصان رسیدلی دی. تر اوسه چا د حملې ذمهواري په سر نه ده اخیستې خو دغه ځای د بوکو حرام تندرو ډلې مرکز ګڼلی کېږي.
فلسطینی مظاهره چانو د غربي غاړې په سیمه کې د يهوديانو یو مقدس زیتا اور اچولې دي. چارواکي وایي د زیارت او جمعې شپې ترمنځ نږدې سلو پورې فلسطینیانو په نابلوس سیمه کې د حضرت یوسف علیه السلام مقبرې ته اور واچولو. چارواکو دا نه دي ویلي قبر ته څومره زیان رسیدلې. د یادونه وړ ده چې اسرایلي ځواکونو نن د جمعې په ورځ په اقصا جومات کې د څلوېښتو کالو نه کم عمره فلسطینیانو په داخلېدو بندیز لګولې چې خلاف کې فلسطینیانو د احتجاجونو اعلان کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا وګی د ډیو ریډیو د خبرونه چې تاسو په منځمو سکو شپک سو یو وشبانی اوره د ډیو ریډیو په وې پاڼه باندې هم اوره دی لشه. د ډیو ریډیو وې پاڼه ایڈرس ته www.voanews.com/diva ول ته چې ژوندې خبرونه کم زه وی نه نو ال ته چې تاسو ټک وه د ډیو ریډیو خبرونه باندې خپنی غوړې دي. شر دین علاوه سمارټ فون باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه اوره دي. شه د ډیو ریډیو سمارټ خبرونه سمارټ فون باندې تاسو داسې اوره دي شه چې ال ته یو اپس ته ټیون ان ورته وی چې هغه ډاونلوډ کې په هغه کې بیا د نه سرچ کې ورکه وی او ای ډیو پښتو نه بیا د ډیو ریډیو خبرونه تاسو په خپل لاس کې په خپل موبایل باندې هم اوره دي شه. ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبرونه روان دي. بوزمو تر ټولو مهمه رپورټ پرون د امریکا صدر بارک اوباما ویلیو چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو اوخکلو نیټه نور غزوی او اوس به داسې نه کوي لکه وړاندې چې اعلان کړو چې کال 2018 مخیره پورې به زرو پورې ځواکونه پاتې کیږي، بلکې وایي اوس به 9800 پورې ځواکونه پاتې کیږي. په دغه باندې افغان اولس سوی، افغان منتخب پارلیمان سوی، افغان حکومت سوی، د ډیو ریډیو همکارا منزه شهید زموږ سره په سټوډیو کې موجود ده، هغه په رپورټ راکوي.
پرون د امریکایي صدر باراک اوباما لخوا د افغانستان لپاره نوې تګلارې ته افغانستان کې د نن غبرګ عکس العمل ښودل شوی دی. یو عمومي نظر دا دی چې ګوندې د امریکایي پوځیانو ایسارېدل به د کندوز په شان د پیښو مخه ونیسي، خو په کابل کې یو سیاسي څېړونکی اجمل هوټمن وایي چې د افغانستان د بې ثباتۍ جړې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې دي. اجمل هوټمن داسې وایي:
اصلی تهدید چې دی هغه د افغانستان د خاورې نه بهر د یو بل هېواد نه دی. ډېره تهدیدونه زموږ مخې په پاکستان باندې د فشار راوستلو موضوع مهمه ده.
د نوی پلان تر مخه به په افغانستان کې امریکایي پوځیان په دریو ځایونو کې اډې لري. دوی به د پاکستان د پولې نه لږ لري په جلال آباد کې، بیا په جنوب کې د پاکستان د چمن ښار نه څو میله لري، قندهار او د کابل ښار نه نږدې څلوېښت میله لري، په بګرام کې اډې لري. افغان پارلماني غړی عبدالجبار قهرمان وایي:
پایو د ټینګښت لپاره چې د نظام پایې نورې هم ټینګې شي او بېرته یو ځلې دا وطن کورنۍ جګړې ته ولاړ نه شي، د دې لپاره د دوی موجودیت تر یو وخته پورې دلته ضرور دی.
د پارلمان غړی عبدالجبار قهرمان دا اندېښنه هم څرګنده کوي چې ګوندې د امریکایي ځواکونو موجودګي په افغانستان کې د طالبانو لپاره د جګړې جواز مضبوط کړي.
که چیرې د دوی هدف د امریکایي قواو یا د خارجي قواو دلته نه موجودیت واوسېږي، راځي چې لطفا د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. کله چې په افغانستان کې صلح منځته راغله، په هغه ورځ باندې پخپله د خارجیانو ضرورت ختمېږي، او که څوک بیا په اصلاح پر جنګ په فشاري کوي، بیا پر دې دلالت کوي چې دوی اصلا غواړي چې دلته خارجیان دوامدار پاتې شي.
د افغانستان په لارو کوڅو کې عام ولس دی ته بیا بیل بیل نظرونه لري. ځینې خلک د پارلماني غړي خبرې اندېښنو سره موافق دي، خو ځینې بیا داسې وایي:
د پاتې کېدو په اړه چې په افغانستان کې پاتې شي، په اوسنیو شرایطو کې چې کله سړی سر شرایطو ته وګوري، نو زما په نظر پر ځای پرېکړه کړې ده تر څو چې دوی اوسېږي، او داسې نه چې د دوی په نشتون کې د هېواد حالات نور هم بحراني شي او بد حالت ته لاړ شي، نو د دوی شتون په افغانستان کې اړین ده.
شهید وی او ای ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
د افغانستان د امریکا پوزونو د خلکو د صدر اوباما نوی پلان په اړه پاکستان کې سړنکاران وایي دا فیصله به د افغانستان او پخپل پاکستان لپاره ډیره ګټه وروي. نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال احسان محمد خان نه.
په پاکستان کې سړنکاران وایي د امریکایي صدر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې ساتلو وخت اوږدول یوه غوره پریکړه ده، او دغه نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس سره د امریکا د کلکو اړیکو ساتلو څرګندونه ده، بلکې د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان باندې هم د دغه پریکړې یو مثبت اغېز پرېوځي، ځکه چې پاکستان هم دا غوښتل چې امریکا خپل ځواکونه په دې حالاتو کې د افغانستان څخه ونه باسي. د عسکري چارو څېړنکار او د فوج پخوانی جرنیل تلت مسود وایي د طالبانو په افغانستان کې د اثر زیاتېدو وروسته دغه یوه ضروري پریکړه وه چې امریکا په وخت ترسره کړه.
حال میں جس طریقے سے طالبان نے قندوز کے اوپر حملہ کیا اور کچھ عرصے کے لیے وہاں قابض بھی رہے، اور پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو طالبان ہیں ان کا زور جو ہے تمام افغانستان کے علاقوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے.
دیوائی دغلند وقت کی چپا کمالارا طالبانو پا قندوز برید وکڑو او حال تھائی لگ وقت لپارا خپلا قبضہ ہم وساتلا، او بیادا ہم سرگندہ شوا چی دا طالبانو زور پا افغانستان کی پا زیادی دو دے، نو زکا دا امریکا دغه فکر مندی هم زیاته شو، او دغه د افغانستان د امنیتی ځواکونو لخوا د طالبانو لاټنیولو د پاره یو مهمه پریکړه ده. تلت مسعود دا هم وویل دغه وخت داسې دی چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې اوسېدل ډیر ضروری دی.
یہ ضروری ہے کہ امریکا جو ہے اس وقت بالکل انخلا نہ کرے بلکہ افغان افواج کی مدد کرے، کیونکہ اگر افغان افواج کی مدد نہیں ہوگی تو وہ اس طریقے سے طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
دی وائی دا ډیر ضروری ده چې امریکا خپل ځواکونه د افغانستان څخه ونه باسي او د افغان ځواکونو سره کومک وکړي، ځکه که امریکا د افغانستان د ځواکونو سره کومک ونه کړي نو یوازې خپل د افغانستان ملي فوج د طالبانو لار نشي نیولی. سړنکاران وایي د امریکا دغه پریکړه چې د سیمې دننه د طالبانو زور کمولو په خاطر ترسره شوی، او دغه پریکړې وروسته د افغانستان د امنیت ښه کېدو امکان هم زیات شوی. دفاعي سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد وایي پاکستان هم دغه غوښتل چې د امریکا ځواکونه په افغانستان کې د پاتې کېدو وخت زیات کړي. په دې اړه نوموړی زیاتوي،
زما په خیال باندې پاکستان خو دا نه غوښتل چې امریکا دې دم بالکل داسې فوري طور باندې خپل فوجونه د افغانستان نه وباسي، ځکه چې پاکستان هم دا اسسمنټ وو چې هغه نه کېږي، افغان فوجونه چې کوم دی قابل نه دي چې د خلکو مقابله وکړي. نو خبره ترې بالغ کېږي چې افغان حکومت مضبوط وي، افغان حکومت راپروز نه دا خبره ضرورت بیا نشته. نو هغه زما په خیال باندې چې که تاسو موجوده حالات وګورئ، کندوز وګورئ، غزنی ته وګورئ، نو د هغې صورتحال داسې دی چې بعضې وخت کېدی شي افغان چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه د دې قابل نه وي چې هغې دفاع وکړي د دغې غټ غټو ښارونو، او دا کپروزن د دې یو ډېر لوی نفسیاتي اثرات دي. د دې دې ته ګوري چې دا فلحال زما په خیال باندې امریکې امداد به افغان فوجونه چې کوم دي هغې ته به ضرورت وي.
سړنکاران وایي د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د اوسېدلو وخت زیاتولو دغه پریکړه نه یوازې افغان ځواکونه مضبوطولی شي، بلکې د دغه پریکړې مثبت اغېز د پاکستان په صورتحال هم پرېوځي، او د دې لارې په سیمه کې د داعش، القاعده او طالبان ډلو پر ضد عملیات نور هم مؤثره کېدی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې، او د امریکا د پوزونو د افغانستان نه د وتو د نیټې په اړه باندې خبرې اترې روانې دي. نو یو د امریکا صدر بارک اوباما په اعلان کې یو مهمه خبره دا هم و چې امریکا به اوس دغه ځای کې درې پوځي مرکزونه لري، یو به په کندهار کې وي، بل به په جلال آباد کې وي، او دریم به په بګرام کې وي. دا درې واړه هغه ځایونه دي کوم چې پاکستان ته نږدې دي، او افغانستان همیشه لره دغه تور لګوي چې د پاکستان نه وسلوال راوړي او هغه په افغانستان کې ګډوډي پیدا کوي. د دغه پوځي مرکزونو پاکستان ته په نږدې سیمو کې به یو مقصد دا هم وي چې په دغه وسلوالو ډلو باندې څارنه زیاته کړي. خو د دغه به نور څه اثرات وي؟ د ډیوا ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په شړن کارانو سره خبرې اترې کړې یو سیډنیز رپورټ په تیار کړې او دوته ستاسو په امره ګرځو.
د امریکای صدر اوباما لخوانه په افغانستان کې د طالبانو په کندوز خار او ځنې نورو خارونو باندې د بریدونو او په دغه ځایونو تر څو ورځو قبضه ساتلو نه رسیدو د افغانستان امریکای پوځ را روان کال 2014 کې د نویستلو اعلان نه پس صدر اوباما دا هم ویلي دي چې افغانستان کې به با په باګرام، کندهار او جلال آباد کې د دوی پوځي مرکزونه په ځای وي. د باګرام پوځي مرکز د افغانستان صدر مقام کابل نه 30 کیلومتر خواوشال لري، شمال نور ختیځ اړخ ته ودان دي او د افغانستان کې د امریکای د ټولو نغټ پوځي مرکز دی. چرته چې امریکا او نور ناټو پوځونه په افغانستان نظر ساتي او دغه ځایونه د افغانستان دننه او د پاکستان قبایلی سیمو کې د طالب جنگیالو په مرکزونو ډرون بریدونه هم کوي. دا مرکز د پاکستان او افغانستان پولی تورخم نه 255 کیلومتر لري دی. دغه رنګي د جلال آباد امریکای پوځي مرکز د تورخم نه 80 کیلومتر او د کندهار امریکای پوځ مرکز د بلوچستان چمن سرحدي پولی نه 100 کیلومتر خوښه لري پروت دی. د کندهار او جلال آباد مرکزونه د پاکستان پولی ته نږدې دي او دغه مرکز نه هم امریکایی او ناټو پوځونه د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې افغانستان په لوته د طالبانو په ضد عملیات کوي. د صدر اوباما نوی اعلان نرستو مطبوعاتو کې دا بحث پیل شوی دی چې د امریکای با په افغانستان کې دننه د طالبانو نوی زور کمولو او یا ختمولو لپاره به څه ستراتیژي وي او دغه تبه امنیت څنګه راولي. په دې حق له پاکستان دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایر سعد وای چې د صدر اوباما نوی اعلان سره افغانستان کې جګړه ختمېدلی نشي، ولې د کندوز پرنګي طالبانو لپاره به په خار قبضه کول د امریکای کی پوز موجوده گئی کہ گرانوی
جنگ بزما خاص دې باندې بنور هم ذاتی دي حالات په خرابي او بل اقدام دي چې کله د قسمه د کندوز غل کې واقع راشي او کله یو لوی خار چل خطرناک راځي راغی چې امریکا به موږ مخالفت کوي او حالات به واپس د کندوز کې څنګه وښمو دې سره بزما په خاله جنگ ختمي کی خلا او دې کې بعد چې کوم مزاحمت کار دي دا غي هم د کامیابی امکانات لوی کامیابی امکانات چې کندي ناغه بم کم شي.
پاکستان د افغانستان سره 2,611 کیلومتر اوږده پوله لري. د یو خوا پاکستان اړخته د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ایالت پختنی سیمې پرتې دي، ولی بلخوا افغانستان په لوته هم د دې پولیس سره د افغانستان یو لس ایالتونه یا صوبې پرتې دي او دغه لته هم زیاتره پختانه میش دي. په دې پوله د راپورونو تر مخه سل داسي وړې او غټلارې دي چې هغه خلک د تګ راتګ لپاره استعمالوي. په دې سره د پوله پاکستان اړخته سیمو کې د وخت یو نیم لک خوشا پوز او ملیشي عسكر موجود دي چې پکې ډیر زره پوزي عسكر په شمالي وزیرستان کې عملیاتو کې بوخت دي، ولی بیا هم دی پوله داسې لارښته دي چې وسلوالي پیدل تګ راتګ لپاره استعمالوي او هم د غلارو باندې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د ضرب عذاب عملیاتو پیل کېدل نو رستو پاکستانی او غیر ملکی جنگیالي افغانستان په لوته تښتېدل دي. د کوم چې تیر ورځ صدر اوباما خپل خبرو کې هم ذکر وکړو او دای ویل چې د القاعده جنگیالي دغه عملیاتو لکبله افغانستان ته اوختي دي. د پای سړنکاران دا نظر لري چې د پولي دواړه اړخونو ته مشت خلک یو بل سره رښتې لري او دغه تګ راتګ بندول ممکن نه دي. وتلې د پای سیړنکار بریګیډیر ریټایر سید نذیر وای چې افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهمه ده. کچري هلته امن وی نو پاکستان کې هم امن راتللی شي، ولی افغانستان کې ډیرو خلکو لپاره جنگ د پیسو ګټلو ذریعہ ده او دغه خلک هلته امن نه غواړي.
د افغان د ولز ګټه کاغه طالب دی، کاغه فاطیبان دی او کاغه هر څوک دی، دا وی ګټه په امن کې ده. خو افسوس خبره ده چې هلته د جنگ دی یو قسم لا اکونومي ده، د جنگ د پیسې دی چې هغه دی یو لاس مبل لاس دی، هغه په ډالرو په شکل کې دي، د پونډونو په شکل کې دي، د ریالونو په شکل کې دي او هغه هغوی پریښودل نه غواړي. نو د دغې د وجې نه هم حالات خراب دي او هغوی په جنگ کې ګټه ګڼي. یاره چې دنیا به موږ ته د خپلو د پیسو چې کمی دي تجورې به په موږ باندې همیشه د پاره او کلاو سره.
بلخوا افغانستان کې رواني جګړې او د امریکای پوځ موجوده ګي لګبل هم د راپورونو تر مخه امریکای ته ډیر مالی زیان رسیږي او تر اوسه امریکای د افغانستان پوځ تربیه او امنیت هلو ځلو کې 15 ډالرو نه زیاتې پیسې خرچ کړي دي، ولی پاکستان ته هم د ترهګرۍ د لاسه د مطبوعاتي شمیرو تر مخه 80 ډالرو نه زیات نقصان رسیدلی دی. او سیړونکو وینا تر مخه دواړو هیوادونو کې کچري بدامنی هم دارنګ روان وي، نو د اولس سره سره حکومتونو ته به نور هم ډیر زیان رسیږي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
پینی ماړې ویلې دي ته پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایټ هاوس راتک په محل بد امریکا صدر باراک اوباما د پاکستان سره سې ټیمی لوزنامه نه کوي، بلکې په دې اړه به صرف خبرې اترې کیږي. نور تفصیل اورو د ډیوا ریډیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې.
د امریکې وتلې ورسپانه نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د صدر اوباما انتظامیه د پاکستان د جوهري وسلو د دایره کار محدود کول لپاره د پاکستان سره د سیول نیوکلیر ټکنالوژي د لوزنامې لاسلیک کولو هڅه کوي. اخبار لیکي پاکستان هم کال 2015 کې د امریکې او هندوستان ترمنځ د سیول نیوکلیر ټکنالوژي د لوزنامې په ډول یو لوزنامه لاسلیک کول غواړي، خو امریکا د دغه ډول لوزنامې د پاکستان سره په لاسلیک کولو خبرو ته راضي نه ښکاري، خو دا هڅه کوي چې د جوهري ټکنالوژي په اړوند پاکستان باندې د لګیدلې بندیزونو د نرمولو لپاره لاره روکاږي. د دفاعي چارو ماهرین نظر لري چې د جوهري وسلو د محدود کولو لپاره په دغه مجوزه لوزنامه د پاکستان د راضي کېدو امکان په نظر ناراضي. د پاکستان د فوج پخوانی جرنیل لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وای چې پاکستان غواړي چې د نیوکلیر سپلای ګروپ غړی توپ تر لاسه کړي، خو دې ته تیار نه ښکاري چې د یورینیم د غنی کولو نه لاس په سر شي.
جب تک کہ کوئی رعایت نہ دی جائے پاکستان کو کہ کچھ وقفے کے لیے پاکستان اپنی جو فسائل میٹیریل ہے اس کا اسٹاک بڑھا سکے، اس وقت تک میرے خیال میں پاکستان راضی نہیں.
دی وائی خبر اتر روانی دی، خدا بکتل وی چې پاکستان به دیتا راضی شي او کنا. دی غنی تر سوچ پاکستان ته د خپل جوهري وسلو د ذخیرو سیوا کولو کوم رعایت نوی ورکړی شوی، نو تر هغه وخت پورې پاکستان دغه مجوزه لوزنامې ته غاړه نګدی. ماهرین دا هم وای چې پاکستان خپل جوهري وسلې ته د هندوستان پر ضد یو حقيقي دفاعي وسلې په توګه ګوري. که څه هم امریکني مطبوعات وای چې امریکا د پاکستان سره د سیول نیوکلیر ټکنالوژي د لوزنامې لاسلیک کولو هڅه کوي، خو سپینه ماڼۍ وای چې د راتلونکي اونۍ دوران د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او صدر اوباما ترمنځ ملاقات کې د جوهري ټکنالوژي د لوزنامې په حق له خبرې اترې کیدی شي، خو د دغه لوزنامې د لاسلیک کېدو هیڅ امکان نشته. امریکا د پاکستان د وړو جوهري وسلو په حق له اندېښمنه ده او یره لري کچره پاکستان کې د امنیت وضع خرابېږي نو دغه وړې وسلې په اسانۍ سره غلطو لاسونو ته ورتلی لیشی. او هم دا وجه ده چې د پاکستان د جوهري پروګرام د محدود کولو لپاره د سیول نیوکلیر ټکنالوژي معاهده یو آسان لار ګڼي. روان کال اگست کې یو امریکني تھنک ټینک د پاکستان د جوهري پروګرام په حق خپل رپورت کې اټکل سرګند کړی وو چې د پاکستان د جوهري وسلو ذخیره په راتلونکي لسو کلونو کې 350 سرګولو ته رسیدي شي، خو د پاکستان د جوهري پروګرام د تاریخ په حق د یو کتاب مصنف ډاکټر شاهد الرحمن وای کڼړیوال رو ولی غواړي چې د پاکستان د جوهري پروګرام په حق له یو حد اوټاکی نو ورسره دی یو لوزنامه وکړي.
اگر پاکستان اور هندستان کے درمیان اسی طرح کا ایک معاہدہ نہیں ہوتا ہے یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کا ایک معاہدہ نہیں ہوتا ہے جس میں ویپنز کی تعداد کے اوپر سیلنگ لگائی جائے، اس وقت تک پاکستان اور ہندوستان دونوں ان کے پاس جو کریٹیکل میٹیریل ہے جو کریٹیکل ماس ہے اس کے بیسس کے اوپر ویپن بنا سکتے ہیں.
دی وائی کہ دا پاکستان اور ہندوستان او یا دا پاکستان او نړۍ د ځواکمن ملکونو ترمنځ د جوهري پروګرام د هټ ټاکلو یو لوزنامه نکیږي، نو پاکستان او هندوستان به په تسلسل سره هم دغه شان د خپلو وسلو ذخیره سیوا کوي. تجزیه کوونکي دا هم وایي چې د صدر اوباما د انتظامیه لخوا افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو د پریکړې د نتیجه خیز جوړولو لپاره امریکا غواړي چې پاکستان هم په څه ډول خوشحاله کړي. او هم دا وجه ده چې پاکستان سره د سیول نیوکلیر ټکنالوژي د لوزنامې لاسلیک کولو هڅه کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو دڈی ریڈیو دا خبرونه لا روان دی تاسو ته د واشنگتن ڈی سی رسپوډیو نه نه خپل غباندې غوګي دا وخه په پاکستان کې د ماسپوتن اتمې په کابل کې اته او د تا په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو لسمې بجې شوې دي نن د اکتوبر 14 نیټه ده په دې خبرونه کوم یو ځل بیا پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته افغان طالبانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ایسارېدلو فیصله غیر منطقي بللې خو ځینې پاکستانی کارپوهان وایي د صدر اوباما دغه پریکړه به د طالبانو لخوا د ګډوډې جوړولو مخه ونیسي یو افغان څېړونکي اجمل هوړمن بیا صدا سي وایي
اصلي تهدید چې دی هغه د افغانستان د خاورې نه بهر د یو بل هېواد نه دی ډېره تهدیدونه زموږ مخکې پاکستان باندې د فشار راوستلو موضوع مهمه ده
وایټ هاوس ویلی د امریکای صدر با وزیر اعظم نواز شریف سره د د سفر په وخت ایټمی لوزنامه نه کوي زیاتوی په دې اړه با صرف خبرې اترې کیږي
اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اسی طرح کا ایک معاہدہ نہیں ہوتا ہے یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کا ایک معاہدہ نہیں ہوتا ہے جس میں ویپنز کی تعداد کے اوپر سیلنگ لگائی جائے اس وقت تک جو کریٹیکل ماس ہے اس کے بیسس کے اوپر ویپن بنا سکتے ہیں
او دا قبائلی سیمو لپاره دا انگریز دا وخ یو قانونی اداری یو ځل بیا دا ڈاکٹر شکیل افریدی دا قضیه یا مقدمه اوریدونه ډډه کړي دا ڈاکٹر افریدی وکیل قمر ندیم وای
کہ زمونږ په قسمته دا دی چې ټریبونل زمونږ د افغانستان لپاره سپریم کورټ ته ټول کې هایست فورم دی نو دینه پر سیستم نه پدې نو دا د خپل دا حال دی
او اوس ته خبرونو تفصیل
د افغانستان طالبانو ویلي دي د امریکا پوزونه به په هدف کوي او بریدونه به پر نور سختوي د طالبانو لخوا په امریکایي عسکرو د بریدونو د نوي اعلان د امریکا صدر بارک اوباما لخوا پرون د دې اعلان پس شوی چې پکې امریکایي صدر ویلي د افغانستان د ځواکونو خپل جوړ پلان بدلوي او اوس به د کال 2014 اخره پورې 9000 او 800 عسکر پاتې کیږي
پاکستان د امریکای یو خبری ادارې هغه رپورټونه رد کړی دي چې وایي کندوز کې بعد د بی پولی ډاکټرانو تنظیم یا ایم ایس ایف ته تنظیم لاندې هسپتال باندې شوی بمبارۍ کې یو پاکستانی جاسوس هم وجل شوی د امریکای خبری ادارې اسوسییټډ پریس د زیارت پر ورځ ناوخته دا خبره کړې و
سپینې ماڼۍ ویلي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایټ هاوس راتګ په مهال به د امریکا صدر بارک اوباما د پاکستان سره سره ایټمی لوزنامه نه لاسلیک کوي بلکې په دې اړه به صرف خبرې اترې کیږي
د امریکې انتظامیه پاکستان لپاره تلونکي امریکایي سفیر ریچرډ اولسن د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلې دي نوموړی د ډین فیلډمن په ځای خصوصي نمائنده ټاکلې شوی د 1400 موده چې د روان کال ستمبر په 13 نیټه سره رسیدلې و
او ترکی ویلی دوی د شام سرحد ته نږدې د پولې په خلاف ورزه د یو نامعلومه هیواد الوته کرا غورځولې د ترکی یو ٹی وی این ٹی وی ویلی چې دغه یو ډرون الوتکه و چې 3 کیلومتر دننه ترکی ته ورننوتې وه د امریکا یو نامعلومه چارواکي رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي د دوی یقین دی دغه ډرون الوتکه د روس هیواد وخو روس ویلي ټولې ډرون الوتکې د ترکی پوځ د خبرداري پس حفاظت سره بیرته پوځي مرکز ته راغلي
د بلغاریا صدر د خپل سرحدي پولیسو د لاسو د افغان کډوال په وشتو سخت خفقان سرګند کړي دي او ویلي دي چې دغه پیښه خای چې د کډوالو مسلې حل کولو لپاره یورپی یونین لا په تیزه سره ګام پورته کول پکار دي نو موړی خبريالانو ته ویلي چې هغه په یورپی یونین غږ کوي چې د کډوالو مسلې بنیادی حل راوستلو لپاره په شریکه ګامونه واخلي او په پناهخستونکو غږ کړي چې د یورپی یونین او بلغاریا د قانون احترام وکړي د بلغاریا داخله وزارت وایي چې د دغه کډوال د هغه 50 کډوالو د ډلې نه وو چې د زیارت پر وخت سرحدي پولیسو د ترکی سره په پوله معلوم کړیو
فلسطینی مظاهرچیانو د غربي غاړې په سیمه کې د يهودانو یو مقدس ځای ته ورچولې د اسرائیل چارواکو ویلي دغه پیښه په داسې وخت شوې چې دوی د جمعې پر ورځ فلسطینیانو لخوا په لویه کچه د احتجاجونو تیاری لپاره مخه نیوله
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
پرون د زیارت ورځ صدر براک اوباما خپل قوم ته تقریر کړو چې امریکایي فوجي ځواکونه به څومره مودې پورې په افغانستان کې پاتې کیږي او دا چې دغوی مسلې دغوی میشن بس وي. دغه وینا ته د امریکای اخبارونو واسي جرنل، واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز کتنه کړې ده. دغه تفصیل راکوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د غربي نړۍ او د امریکای ټول اخبارونه د صدر اوباما د افغانستان په باب له د کړي فیصلې د خبرونو نه ډک دي. د امریکای دریو مشهور اخبارونو وال سټریټ جرنل، واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز افغانستان کې د امریکانو فوجونو د ساتلو په باب له د صدر اوباما په فیصله خپلې ادارې لیکلي دي. په دې موضوع وال سټریټ جرنل د خپلې ادارې په شروع کې لیکلي دي چې د صدر اوباما په خارجه پالیسۍ کې دا خبره په تسلسل سره را روانه ده چې د صدارت د خپل میاد ختمېدو نه وړاندې امریکا د ټولو فوزي جنگونو نه راوباسي. همدغه نیت د افغانستان په باب له هم و. خو د زیارت په ورځ صدر اوباما افغانستان کې د 9800 نفره فوج د ساتلو اعلان وکړ، اگر که لویو لویو فوزي افسرانو د 6000 فوج ساتلو سفارش کړی و. وال سټریټ جرنل خپل اداریه کې افغانستان کې د امنیت د موجوده حالت په باب لیکلي دي چې د افغانستان په دریم ولایت کې هم جنگ انخطې دی او ترهګرو چې اوس پکې د دولت اسلامیه جنگیالي هم میدان ته راکوز شوي دي غزنی په خطر کې اچولې دي. د امریکای د فوجونو په مشرۍ کې تیره هفته کندهار کې د القاعده د دوه لویو کیمپونو خلاف کاروایی شوې ده. اداریه زیاتې چې صدر اوباما د خپلې فیصلې اعلان کولو په وخت دا هم وي تاسو ټولو ته معلومه ده چې زه د نه ختمېدونکي جنگ په حق کې نه یم. خو اخبار لیکي چې اصلي مسله اوس دا ده چې موجوده امریکایي حکومت به افغانستان کې دومره کافي فوجي عملیات وکړی شي چې افغانستان را روان امریکني صدر ته د موجوده حالت نه په زیات خراب حالت کې پاتې نشي. وال سټریټ جرنل خپل اداریه په دې ختم کړی ده چې صدر اوباما د کال 2019 تر جنوري پورې افغانستان کې د 5500 فوج ساتلو اعلان کړی دی. دین وړاندې تر دغه وخته د 1000 فوج ساتلو فیصله شوې وه. خو سوال دا دی چې آیا 5500 امریکنۍ فوج به طالبان، القاعده او دولت اسلامیه د افغانستان د خورو ورو علاقو نیوونه رئیسار کړی شي؟ د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ افغانستان کې د امریکني فوج د ساتلو د صدر اوباما په فیصله خپل اداریه کې لیکلي دي چې د صدر اوباما دا فیصله حقیقي حالاتو ته تسلیمېدل دي. اخبار لیکي چې د صدر اوباما په ډیرو سیاسي ارمانونو کې یو دا ارمان هم و چې په خپل دور کې امریکا د افغانستان د جنگ نه راوباسي او تر لږ ورځو وړاندې پورې دی د افغانستان د حکومت د امریکانو جرنیلانو او د نیټو د اتحادي کمانډرانو د خواستونو باوجود افغانستان نه ټولو امریکانو خارجي فوجونو د وستو په خپل لوس ټینګ وو. صدر اوباما د خپل اعلان په موقع دا خبره په ګوته کړه چې افغانستان کې ډیر مقصدونه حاصل کړي شوي دي. افغان فوجونو ته پوره پوره تربیت ورکړی شوی دی او دوی اوس طالبانو سره د جنگېدو توان لري. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبان اوس هم ښه مضبوط دي او د دې ثبوت طالبانو تیره میاشت د کندوز د نیوونه دنیا ته ورکړی دی. اخبار لیکي چې صدر اوباما د پاکستان د فوجي عملیاتو له سببه د ځینو القاعده جنگیالو د پاکستان نه افغانستان ته راوړېدل هم په ګوته کړل. هر کله چې دولت اسلامیه هم ځینو افغان سیمو کې خپلې خپې مضبوطې کړي دي. واشنگتن پوسټ د خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د امریکای لخوا افغانستان کې د فوجونو ساتلو په اعلان به امید دی چې جرمني او د نیټو نور اتحادي ملګري هم افغانستان کې د خپل فوجونو نیټه وګده کی. افغانستان کې د فوجونو ساتلو د صدر اوباما په اعلان د نیویارک ټایمز د ادارې سرخط ته د افغانستان په حق له یو سخت فیصله. نیویارک ټایمز لیکي چې په تیر کرسمس کې صدر اوباما هوایی ریاست کې فوجیانو ته ډیر په خوشحالۍ افغانستان کې د امریکای د جنگ ختمېدو اعلان کړی و او ویلی وو چې زموږ د فوجیانو د قربانو په وجه افغانستان اوس یو محفوظ ملک دی او موږ ته د افغانستان نه هیڅ خطر نشته. خو د زیارت په ورځ د خپلې پروزګنۍ فیصلې پوټه افغانستان کې د فوج ساتلو د فیصلې د اعلان په وخت صدر اوباما د هغو سنگینو حالاتو وضاحت وکړو چې دا وخت په افغانستان کې موجود دي او له سوابه دی افغانستان نه د خپلو فوجونو په نه وستو مجبوره شوی دی.
گران اردن کو تاسو وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی ہے او اس موضوع پی آئی اوزل پہ خبر تا چرتا چی دا فاٹا ٹریبیونل یا دا فاٹا لپارا جوڑ کم عدالت تی پا آگے کی دا شکیل افریدی ڈاکٹر شکیل افریدی دا مقدمی اورا ورن شویرا ڈاکٹر شکیل افریدی چی دا وقت پولیٹیکل انتظامی خیبر ایجنسی پدی تورونو باندینی ولی ری چی د لشکر اسلام خیبر ایجنسی وسلوال ډلې سره مرستې کولې. خو دې چې کوم خبر باندې مشهور شوی نو هغه دا دی چې په دې باندې تور و چې په ایبټآباد کې د اسامه بن لادن را پیدا کولو کې مرستې کړې وې. دغه اورونه ولې ځنډول شوی د ډیو رډیو خبریال مدثر شاه په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی نا قانونا ګرځول شوی تنظیم لشکر اسلام سره د مرستو په تور نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه نن فاټا ټرایبونل کې ټاکل شوی و. خود د وکیل قمر ندیم ایډوکیټ ډیو رادیو ته وایي یو ځل بیا د پولیټیکل انتظامیه لخوا د ریکارډ نه وړاندې کولو په وجه د قضیه اوریدنه د نومبر 13 نیټه ته ځنډول شو.
بیا پکې تاریخ او بیا پکې ریکارډ نه راغلی پولیټیکل ایجنډا طرف نه اور فادر سے بنر وقت بیا سخت تیسرا غور کرو چې دی د بل ضلع چې کم دی 18 تاریخ ته غسو د بل میاشت نومبر په غیب باندې خامہ خاري کار روح خو بس د غور کوي ورنګ وکړي او د تاریخونو په کې تیری دي.
د یاد باندې ور د ډاکټر شکیل ته د باړې اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ په درويشته ممای کال 2012 کې د ناقانون تنظیم سره د کومک په تور 3 کال د بند سزا واوروله او د نوموړي وکیلانو اف سی آر کمشنر عدالت کې د سزا خلاف اپیل داخل کو چې ای پی ای د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. او بیا کمشنر په 28 کال 2013 کې قضیه سر دوباره کتنه لپاره فاټا ټرایبونل ته ولېګله. خو ټرایبونل قضیه په دسمبر 2013 کې کمشنر ته بیا ولېګله چې د کمشنر هدایاتو کې ابهام دی یعنی احکامات واضح نه دي. خو کمشنر یو ځل بیا قضیه ټرایبونل ته ولېګله چې د ټول ریکارډ رڼا کې د کیس اوریدنه وشي. او قمر ندیم ایډوکیټ وای مارچ 2014 نه راپدې خو ټرایبونل د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته بیا بیا وای چې د کیس ریکارډ د عدالت ته حاضر کی. خود شپاړو سو پیشو نه پس هم دغه ریکارډ باندې نکړې شو. او د دنه مو چې پښتنه وکړه چې آیا بل داسې قانوني اداره نشته چې دای ورته خپل قضیه یوسی نو غوای
نه جی اصل کې زمونږ بد قسمت دا دی چې ټریبونل زمونږ د فقره لپاره سپریم کورټ ټولو کې هایست فورم دی نو دینه بر شخصه نه بدي نو دا د خپل دا حال دی.
هر څوک ډاکټر شکیل افریدی دغه قضیه کې باندې دی. خو په دغه تور هم د چینو موړي د امریکا جاسوسي ادارې سی آی ای سره اسامه بن لادن معلومولو کې کومک کړی دی. خو دغه قضیه په رسمي ډول نه ده شروع شوی. او بل خوا د وکیلان وای چې د خپل موکل سره د تیرو 2 راهسې نه دی ملاو شوی او د قانون تر مخه باید دی ته ډاکټر شکیل سره د ملاقات اجازه ورکړي شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
رانوریدن کو تاسو په افغانستان کندوز خار کې تیر وختونو کې چې کمی پیښې شوې وې هغه نه به خبر یې. کندوز کې اوسنی حالات څه دي په دې حق لباندې د آشنا ریډیو خبریال اکرام شینواری دغلته کې تلی او کندوز ته او د هغه ځای د حالاتو نه ځان خبر کړی دی. نو راځئ چې نور تفصیلی واورو د هغه نه اکرام شینواری نه.
د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له طالبانو د کندوز د خار د بیرته نیولو نږدې یوه اونۍ وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن دغه خار ته سفر کړی او د خار په بیرته نیولو کې د افغان امنیتي ځواکونو رول ستایلی دی.
جنرال صاحب د ټول افسرانو د ملي اردو او د ملي پولیس او د ملي امنیت نه افغانستان ته ایستل ورته.
جمهور رئیس غنی کندوز خار کې د افغان امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې د کندوز جګړه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې یو ازمایښت وبلو. وی ویل چې افغان ځواکونه په ښه توګه له دغه ازمایښت څخه راوتلي دي.
امروز یک فضای اعتماد قوي به وجود آمده.
جمهور رئیس غنی ویل نن د ډاډ یو ښه فضا رامنځته شوې ده. دلیل یې دا دی چې زموږ ګډې او ګډ ګواښونه موږ سره یوځای کوي. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغان حکومت دښمنان یوازې شوي دي او نړۍ ورڅخه غواړي چې په افغانستان کې لاسوهنه بنده کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د کندوز د پیښې د ارزونې لپاره یو خپلواک کمیسیون ګمارلی چې دا کمیسیون به د طالبانو لاسته دغه ښار د ورتلو په ټولو عواملو بشپړ رپورټ ترتیب کړي. جمهور رئیس غنی ویل هیله مې دا ده چې د کوی د مشروع استعمال انحصار یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي او لکه چې ګردو ووایي چې زه غواړم چې عملیات وکړم موږ ټول ورته خپل سرونه په درناوي ټیټ کړو. جمهور رئیس غنی افغان امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به د هغوی د قربانیو درناوی کوي او بل کال ته به د افغان پوځ د پوځي کولي اردوګانو ترڅنګ د افغان پوځیانو د کورنیو لپاره هم د کورونو جوړول پیل کړي. طالبانو اتلس ورځې وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د کندوز ښار ونیو چې بیا د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د دوه اونیو جګړو وروسته شپږ ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو بیرته داخل ونیو. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې کندوز ته سفر کړی چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتنې د افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتو په مهالویش کې بدلون راوستی. د دغه نوي مهالویش له مخې به اوس نږدې لس زره امریکایي ځواکونه په 2014 کال کې هم په افغانستان کې پاتې شي او بیا به په 2018 کال کې دغه ځواکونو له نیمایي زیات په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخو کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د اوږدېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس دواړو د امریکا د جمهور رئیس پریکړه ستایلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د دوه نورو کلونو لپاره په افغانستان کې د زرګونو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو د اعلان وروسته د افغانستان جمهور رئیس د کابینې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانان لا هم د سیمه ییزو ګواښونو سره مخ دي.
انوس پناهگاه ها وجود داره و حملات زیاتر شده.
جمهور رئیس غنی ویل لا هم پناه ځایونه شته او بریدونه ډیر شوي دي. دا بریدونه د اټکل وړ وو. د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی، تیر کال امریکا یوازې 15 کسانو قرباني ورکړې وه او دوی د جګړې په محل کې نه وو. د دې برداشت له مخې او کومې دوامداره خبرې چې افغانستان له مشرتابه سره لرلې، امریکا څو بنیادي پریکړې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف کیدونکو سفر او هلته د امریکا له جمهور رئیس سره د کتنې په باب ویل چې په دغه کتنه کې به د افغانستان په حالاتو هم خبرې وشي.
هفته آینده صدر اعظم پاکستان به امریکا سفر میکنه.
جمهور رئیس غنی ویل بلونی د پاکستان صدر اعظم امریکا ته سفر کوي. اولته ټینګار پر دې دی چې پناه ځایونه باید ختم شي. طالبانو طرفداران ته یې سرګند پیغام دادی چې د هغوی د وتو یوازې لار د افغانستان مشروع حکومت سره یو سیاسي لاره ده. جمهور رئیس غنی ویل چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې تر څنګ د تروریزم په وړاندې هم په مبارزه کې برخه واخلي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
روس او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په یو منسوبي لوزنامه شوې ده. دغه منسوبي تر مخه به د کراچۍ نه تر لاهور پورې دا لاین به خورولې شي او په دې باندې به نږدې $2 اربع لګولې شي. په دې حقله باندې نور څه تفصیلات دي اورو د الیاس خان په دې رپورټ کې.
پاکستان او روس نن د کراچۍ نه لاهور پورې د ګیس پایپ لاین غځولو لوزنامه کوم ته چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین منصوبې نوم ورکړی شوی دی لاسلیک کړی ده. د قدرتي مایا ګیس یا ایل این جی په دې پایپ لاین منصوبه کې به روس $2 اربع سرمایه کاری کوي او تمه ده چې د دې ډومبه پړاو به د December 2019 پورې سر ته ورسي. د پاکستان سرکاري مطبوعاتو تر مخه دا لوزنامه نن وزیر اعظم هاوس کې د پاکستان په سفر راغلی د روس د توانایي وزیر الیگزینڈر نوویک او د پاکستان د تیلو او قدرتی وسیلو وزیر شاید خاقان عباسی لاسلیکړه. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف هم موجود وو. دا 1100 کیلومتر پایپ لاین کوم بچی د کراچۍ ایل این جی ټرمینل نه لاهور پورې غځول شي نه به هر کال 2.4 بلین کیوبیک میټره ګیس راوستي شي. د پاکستان او روس وزیر اعظمانو روان کال د روس خار اوفا کې د شنګای تاون تنظیم یا ایس سی او په غونډه کې د دې منصوبې په پرمختګ خبرې اترې کړې او دای مخ پوڑان دی بوتل لو فیصله کړی و. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف ویلیو چې پاکستان روس سره تجارت، دفاع، توانایی، بنیادی اډانه، کلتور او نور مدونو کې خپل اړیکې مخ پوڑان دی بوتل غواړي. دیوا ریډیو چې د دې پرمختګ په اړه د پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه اپوختل چې دې منسوبه او په مستقبل کې د پاکستان او روس ترمنځ اړیکو کې څومره نور خواله راتلی شي نو هغه وی
پر دې انډیکیشن
کنډیشن دی چې پاکستان د روس سره تعلقات نور هم پرمخ بوزي، نور هم شاید چې د ډیفنس او د تجارت لارې سره خلاصوي، ځکه چې پخوانی معامله نه ده. پخوا خو به مونږ د امریکې سره ځان توچین کړی او بل طرف ته مو مخ نه اړو. اوس لکه د امریکې سره هم تعلقات ښه دي، بد نه دي، خو دومره ښه هم نه دي پاتې شوي لکه څنګه چې وو. او روس هم یو قوت دی د دې علاقې ته، خو بیا په غټه حساب یې وګوري نو روس او چین هم سره نږدې شوي دي. د امریکې نه د دې حقي پاس ور رسوخ کې هغوی خطر دی. نو دارنګه موږ هم تحفظات دي د انډیا په باره کښې، بیا د امریکې سره نږدې شوې ده، نو موږ شاید د روسو د چین سره نږدې کېږو. په دې ټولو وجوهاتو کښې ما ته خو داسې ښکاري چې د روس سره به زموږ تعلقات نور هم پر مخ ځي.
او په اقتصادي چارو نظر لرونکی څېړنکار فدا حسین دا د دواړو هېوادونو تر منځه د پاکستان په خارجه تګلاره کې یو بدلون ښایي.
زه وایم چې دا یو تاریخي اقدام متزیم د دواړو ملکونو د طرف نه. پاکستان پالیسي دا همیشه مونږ ګورو امریکې طرف ته، تر اوسه پورې هو داسې وه، اوس هم داسې دا سر ډېره حده پورې دې کښې. خو زه دا وایم چې دا یو فارن پالیسي شفټ دی دې کښې، کې یعنی دوره کړې وه د روس، بیا جنرل راحیل شریف چې اوسنی آرمي چیف دی دې هم تللي وو روس ته، بیا د پاکستان یو آرمي دستم روس ته تللې وه، هغې خپل پرفارمنس په یو ایگزیبیشن کښې کړی وو، نو هغه هم ډېر ستایلی شوی وو. لکه دا سیزونه چې ته وګورې نو دا خو یو شفټ دی، او یو شفټ داسې دی چې لکه اوس ښکاري چې لوړو ډیسټپونه اخلي د دې دپاره، ځکه چې پاکستان روس یو په پاکستان کښې انوسمنټ کړی وو، دا سټیل میل یې لګولې وو، د هغې نه پس روس بیا بېخي کې اوس دا لوزنامه لاسلیک شوه. نو آیا دا امپلیمنټ هم په صحیح طریقه شي، آیا په ټایم به امپلیمنټ هم شي او که نه؟
سخت کال د اګست په میاشت کښې پاکستان او روس یو تاریخي دفاعي لوزنامه لاسلیک کړې وه چې له مخه به یې روس پاکستان ته څلور MI-35 جنګي هیلیکاپټرې ورکوي، او دواړه هېوادونه د روس نه سخوی SU-35 جنگی الوتکې اغېستو په اړه هم خبرې اترې کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یې. اسې خو په خیبر پښتونخوا کې تاسو د غټو جیلونو په حواله سره اوریدلي وي چې یو لوی جیل په ډر اسماعیل خان کې ری، یو بل په هری پور کې ری، او اکثره په پېښور کې هم، پېښور جیل هم ډېر غټ جیل دی، او زیاتره چې کوم غټ ملزمان دي یا ترهګر دي هغه په هغه جیلونو کې ساتل. خو په مردان کې یو ډېر لوی جیل جوړ شوی ری، او حکومت دا فیصله کړې ده چې زیاتره غټ نیول شوي طالبان یا ترهګر هغه به هلته ساتي. د دغه جیل وروستي تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په کال 2012 کې د وسلوالو له طرفه پرله پسې د دوه جیلونو د ماتولو نه وروسته صوبایي حکومت د صوبې دویم لوی ښار مردان کې د های سیکیورټي پریزن یا جیل پرانسته کړې ده، او حکومت وایي چې د صوبې کوم خطرناک قیدیان دي او زیاتره په ترهګرۍ کې ککړ دي، د مردان ضلع دغه د صوبې د ټولو نه لوی او محفوظ جیل ته منتقل کړي. صوبایي حکومت دعوه لري چې د ټولې صوبې په دغه یوازیني جیل کې په جدید طریقه د حفاظت ګامونه پورته کړي شوي دي. د خیبر پښتونخوا اډیشنل داخله سکتر سراج احمد ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې څنګه د دې جیل نوم دی، همدغه شان د دې دیوالونه او قلاګانې د بمونو د اثراتو نه هم محفوظه جوړې کړې شوې دي.
جس طرح اس کا نام ہے ہائی سیکیورٹی پریزن، دیوار جو ہے نا اس کے گرد جو ہے وہ بم پروف ہے اور اس کی سیکیورٹی کو فلی طور پر سٹرینتھن کیا گیا ہے.
د خیبر پختونخوا د حکومت لطرفا جاری کړی شوی په یو بیان کې دا ویلی شوی دی چې په 15 جریبه باندې مشتمل په دغه نوی جیل کې 2200 قیدیانو د اوسیدو گنجائش موجود دی. په 1.2 ملیون روپو باندې جوړ کړی شوی په دغه جیل کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ ککړ ملزمانو دپاره د بیل عدالت سہولت موجود دی، چې هم د جیل دننه د خطر ناک ملزمانو فیصلے به پکی کولی شي. د داخله چارو سکتر سراج احمد وای چې د صوبې د نورو جیلونو نه به د ترهګرۍ خطرناک مجرمان دی جیل ته منتقل کړي.
جو کہ ہارڈ کور ملٹنٹس کی ارد گرد کی جتنی بھی جیل ہیں یہاں پہ جو ہے نا قیدیوں کو شفٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ گنجائش بہت زیادہ ہے.
د معلوماتو تر مخه د مردان ضلع په دغه های سیکیورٹی پریزن کې د 500 قیدیانو لپاره شل چکه، د ماشومانو او خزو قیدیانو لپاره هم بیل بیل زینه جوړ کړی شوی دی چې پکې تر سلو پورې قیدیان راتلی شي. د حفاظت په حواله دغه جیل په درې پرله پسې دیوالونو باندې مشتمل دی چې پکې دننه د امنیتي چارواکو له طرفه 24 ګنټې د حفاظت کولو لپاره د سرویلنس انتظام هم موجود دی. د جیل په دیوالونو باندې غټې غټې جنگلې جوړې کړې شوې دي، او ور باندې د بجلی خودکار نظام هم نصب
نصب کړی شوی دی چې پکې د رڼا نه علاوه د حفاظت ټاورې او د بجلی په ذریعه د اطلاع ورکولو نظام هم موجود دی. جیل په څلورو گیټونو باندې بند دی، گیر چاپیره او د جیل دننه د خودکار کیمرو په ذریعه د قیدیانو نگرانی کولی شي. سراج احمد وایي چې د جیل دپاره خصوصي عملیې ته د حفاظت کولو خصوصي تربیت ورکړی شوی دی چې د بیړني حالاتو په وخت ګامونه پورته کولی شي.
ایسے اہلکاروں کو تعینات کیا ہوا ہے جو کہ کمپیٹنٹ ہے، انرجیٹک ہے اور ان کی ٹریننگ ہوئی ہے تاکہ اس جیل کی سیکیورٹی کو اچھی طرح سے جو ہے نا سنبھال کیا جا سکے.
سرکاری رپورٹ نوائی چی دا مردان دلی پا دا ہائی سیکیورٹی جیل کے دا تعلیم، صحت او بنیادی ضرورتوں دا ملاوے دو دا پارا ہم گامونا پور تکڑی شوی دی چی پکے دا یو سل اتیا کٹونو ہسپتال او دا ماشومانو دا پارا یو ہائی اسکول ہم موجود دے. ریاض حسین، وائی ایس ایف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
اوس مو پامرا ګرځو اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
هر کال 14 اکتوبر د خوراک عالمی ورځ منځلې شي، کوم چې د ولګي خلاف ورځ بللې شي. دا ورځ په کال 1915 ختم کې د متحده قانونو د خوراک د عالمی تنظیم د جوړولو یادګیرنه ده. په دې ورځ د ګردی دنیا خلک په شریک خپل دا پوخ لوس تازه کوي چې دوی به د خپل جن نه هر ورځ ختموي. مونږ په تیرو لسو کالو کې د داسې خلکو په شمیر کې کمی راتلل لیدلی دي څوک چې هره ورځ نهاره تیری. دین وړاندې به هرو شپږو تنانو کې یو تن تقریبا اره شپه نهر اوده کېدو، خو اوس دا شمیر په نهو کې یو تن ته راکم شوی دی. خو باوجود د دې خوالی راتلو، نن ورځ هم په ګرد دنیا کې 95,000 خلک ولګي او نهرې سره مخ دي. په دې کې 80% زنانه دي او دا د دې حقیقت باوجود چې زیاتره مخ په ترقی ملکونو کې هم ښځې وړې زمینداری دي. او کله چې په یو کور کې ښځه نهر سملی، نو دغه شان ورسره بچی هم نهر اوده کیږي. د 50 کالو نه د کم عمر تقریبا 1,640,000 ماشومانو ته صحیح خوراک حاصل نه دی. د دې مطلب دا شو چې د کم خوراکۍ د لاسه به د دوی دماغي خیرازي نه کیږي او د دوی جسماني او ذهني نشونما ډیره سسته روانه وي. د کم غذاییت د لاسه نه یوازې د دې ماشومانو د سباون په کامیابو بد اثر غورځيږي، ولې د هغو ګوندونو، اقتصادونو او ملکونو په ترقۍ هم بد اثر پریباسي چرته چې دوی اوسیږي. په غیر معیاري خوراک د جون تیرورو د ماشومانو نه علاوه په دنیا کې 50,000,000 ماشومان هر کال د کمزوري خوراک د لاسه د لګیدونکو مختلفو رنځونو له سببه هم مري. عالمی برادری د ولګي د نوغې وستو د پاره کوششونه کوي او دا یقینا چې یو ښه کار دی. د نوې صدې د پاره د ملګرو ملتونو په ټاکلې شوو مقصدونو کې لومړی مقصد د اوګو نهرو او د نیستمنو خلکو د شمیر د نیم په نیمه راکمولو مقصد ټاکلې شوی دی او موږ دا مقصد ترلاسه کړی دی. هر کله چې موږ اوس د کال 2023 د پاره د پایداری ترقۍ په ایجنډا لاس پورې کوو، موږ خپل کوششونه تود کړي دي چې ولګه او نیستي دواړه په اثرناک ډول د منځه وباسو. امریکا سباون لا د خوراک د بندوبست کولو د خپل نوي منسوبي په ذریعه دې کوششونو کې خپل برخه اچي. مونږ د ملکونو، حکومتونو، ډیرو یونیورسټو، ګڼ قامیز او غیر سرکاري تنظیمونو، د ملګرو ملتونو په شان عالمی تنظیمونو، سیړنکارو ګوندونو او ذاتی مت سره د لکونو کمزورو خلکو د نهري او د نیستۍ ختمولو په غرض ملګرتیا کوو. د خوراک په عالمی ورځ امریکا د ولګي، نیستۍ او د کمزوري خوراک خلاف د جنگ کولو د خپل لوز تازه کولو پخلی کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.